ترنوه بجو دوام کوي او ری چې پر کندز شار د سپوک او درنو وسلو ډزې روان دي. افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندز پر ښار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندز پر ښار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشینکوفونو، پیکاو او نورو وسلو ډزونی ولیده. زموږ خبریال وایي چې دغه مرمۍ حتی د والی پر دفتر هم لګیږي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل مقاومت کوي او وسلوال طالبان په شا تمبولې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې څو پوستې نیولي او د پرمختګ هڅه کوي. په پکتیکا کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې 9 ملکي کسان ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څخه باندې 13 نور کسان ټپیان کړي هم دي. د پکتیکا د امنیت قمندان زړور زاهد له قوله ویل شوي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودید. سیمې ته تللي خبریالان وایي چې د مرګ ژوبلې کچه لوړه ده، خو تر اوسه چارواکو په دې برخه کې دقیق ارقام نه دي ورکړي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درانه چاودنه وشوه چې 50 کسان پکې ووژل شول. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون د تلې 15 وخت د طالبانو د رسېدو له 19 کلیزې سره برابره وه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستاني پوځیان هم شامل وو، خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښودلي وو. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو او د نړیوالو پوځیانو په بمباریو کې نږدې 100 تنه د برید کوونکي وژل شوي دي. مجاهد زیاته کړه افغان ځواکونو د داعش ډلې له وسلوالو سره چې سیمه ایزو پولیسو جامې یې اغوستې وې او مړی یې لا هم هلته پراته دي 8 ساعته جګړه وکړه. مجاهد زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 2 افغان سرحدي پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار له دې یوه ورځ مخکې ویلي وو پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې همدا رسیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د اجرایی ریاست ویان آصف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو د سوریې په قلمرو کې د ترهګرو د روزنې پر یو کام بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بریدونو د پیل پر پلان غور کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل CNN سره په مرکه کې وویل دای فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیه ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. روحانی وویل په سوریه کې چې زموږ اصلي هدف د تروریستانو له منځه وړل او ماتول دي، د واحدې واکمنۍ په توګه د مرکزي قدرت او مرکزي حکومت له پیاوړي کولو پرته بله لاره نشته. روحانی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همداراز وویل که متحده ایالات بندي ایرانیان خوشي کړي، دای به هم په ایران کې د دریو بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښتۍ 40 نورې سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15,000 کډوال ډېری د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. اکثر دا کډوال په بادي کښتیو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته ځي. د روان کال له پیله شاوخوا 2,800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې پرون سلګونه کسانو د جګړې پر ضد لاریون وکړ. پرون همدارز د روسیې په پلازمېنه مسکو کې لسګونه کسانو دې ته په ورته لاریون کې ګډون وکړ او د اوکراین او سوریې په جګړه کې د دې هیواد د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. پولیسو 10 تنه اعتراض کوونکي په مسکو کې او 2 تنه په سان پیټرزبورګ کې ونیول. د سان پیټرزبورګ د لاریون ځینو ګډونوالو د اوکراین ملي سرود وایي او د ځینو نورو په لاسونو کې د اوکراین د ملي بیرغ په رنګ آبي او ژیړ بالونونه وو. په سان پیټرزبورګ کې په نیول شوو اعتراض کوونکو کې یوه هغه میرمن وه چې غوښتل یې د جګړې ضد پوسټر بند کړي او یو بل نارینه چې ځان یې د اوکراین په بیرغ کې تاو کړی وو. امنیتي چارواکو وویل چې د لاریون په ترڅ کې یوازې بالونونه او پټارو ته اجازه ورکړل شوې وه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې په روانه جګړه کې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوای د پرمختیا پر کارونه یې ولګوي. پیترو پروشینکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. ده وویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد یو پر 15 برخه ضایع کړې ده. پروشینکو وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوې افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغېزمن کړي دي. کیف او د واشنگتن په ګډون نور متحدان هڅه کوي چې پر مسکو فشار راوړي څو د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي، خو کرملین په دې مسأله کې لاس لرل رد کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. اورې چې پر کندز ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
په بل راپور کې اوري د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په نامه جنګیدونکي وسلوال څوک دي؟ ولسوالۍ ځواب وایي
د پاکستان د پوج کسان هم ورسره دي، د ملیشي کسان هم ورسره دي. پاکستان پوج دی همدا په موږ یې راشړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې شي ورکړل هغه چې ماته به نور ورکوي.
د کورونای چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې داعش ډلې ته زیات تلفات اړولي. د ولسي جرګې اداره هیات له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په ایستلو کې د بیړې مخالفت وکړ.
اوس به دا د دوی یو تېروتنې چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي، دا فیصله ومني دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
فرانسې په سوریه کې هوایي حمله پیل کړې دي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. په دې خبرونه کې مخکې تر دې چې نور راپورونه راوخلو ورزو کندوز ولایت ته، د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سهار له 3 بجو له 2 برخو پر شار د سپوکو درنو وسلو ډزې روانې دي. تر اوسه د مرګ جوبلې او په دې شخړې کې د اوشت زیان په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکول سوي. اجمل آریان د پیښې سیمې ته نږدې دی. آریان صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ جګړه درېدلې که اوس هم روانه ده؟
احساس او جاسوسي ډیر او زم کو ته دا جګړه خو درې بجې د سهار پیل شوې ده. له څو استقامت نه وسلوالو طالبانو د کندز په ښار ته حمله پیل کړې ده او جګړه اوس د کندز ښار کې جریان لري. او په دې جګړه کې د ملکي مناظر پاسه چې خلک پر ژبله اوښتي ده خو دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. هلته د مرمۍ هم په کندز ښار کې دي او خلک ډېر په ویرې کې دي.
آرین صاحب، په کندز کې او دغه راز په څو ولسوالیو کې په تیرو وختونو کې څو وری پوځي عملیات سوي دي، داسې ښکاري چې د وسلوالو ډلو تحرکات لا ختم سوي نه دي، که څنګه؟
روان کال د عمل میاشتې راهیسې په کندز کې پیل شوې وه چې په طالبانو ډېرې جګړو ته پراختیا ورکړه چې په پایله کې شهرې ولسوالۍ سقوطو او افغان ځواکونه وغواړي چارپرې بېرته ونیوله. ولسوالۍ همدارنګه ډېرې زیاتې د همدارنګه د اوس د کندز په مرکز باندې له څو استقامته خپله جګړه پیل کړې ده. خو همدا کندز کې امنیتي ځواکونه بیا وایي چې
بلې آرین صاحب، ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده. له اورېدونکو څخه معذرت غواړو. ومرودل چې په کندز ولایت کې د سهار له دریو بجو پر څو برخو ډله ییزې حملې روانې دي. تر اوسه پورې په دې حملو کې د مرګ ژوبلې دغه ورځ د اوښتې زیان په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکول سوي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې 14 نه ملکي کسان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 څخه باندې 13 نور کسان ټپیان کړي دي. نجیب الله الخیل له خوست نه نور حال راکوي. الخیل صاحب، څه د غیرت رغلي په تلفاتو کې دغه راز د مرګ ژوبلې فارقه مو کې؟
سلام تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون د یکشنبې ورځ نه وخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال کې او لوبغالي کې 14 وشو چې وروستي ارقام چې شیبه وړاندې ما واخیستل د دې سرچینې نه دا مرګ ژوبله اولس تنو ته رسېدل ده او تر 13 نفرو پکې زیات زخمیان شوي دي. شیبه وړاندې د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببري د تلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کړي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې داسې مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. نعمت الله ببري دا وویل چې په پیل کې د مړو شمېر کم و، د دې په خبره چې اولس تنه وو او تر 13 نفرو زیات زخمیان شوي وو، خو 14 نفره داسې وو چې د هغې ټپونه شدید وو او تېره شپه یو شمېر نورو هم سور کړي ده چې په دې حساب باندې د مړو شمېر 14 تنو ته رسېدلی او د ټپیانو تعداد هم تر 13 نفره زیات دی. د دې خبره دا وه چې یو شمېر داسې زخمیان هم وو چې هغه خپله کورنۍ وو، پرته له دې نه چې هلته امنیتي کسان یې ولېږدي، هغوی په شخصي لحاظ باندې بعد شخصي روغتونونو ته لېږدولي دي. نو ده دا هم وویل چې هلته د ملي اردو لوا وه په خیرکوټ ولسوالۍ کې کله چې 14 رامنځته شوه، د پېښې ځای ته د ملي اردو سرتېري عاجل ورسېدل، هغوی مړي او زخمیان اول لوا ته ولېږدول. کوم زخمیان چې برسېرن وو هغه د شرمی ولایتي روغتون ته ولېږدول او پاتې هغه څوک چې شدید وو هغه په چورلک پوسټ باندې کابل ته لېږدول دي.
الو خلص په پکتیکا کې نږدې کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال دغه یو 14 سوی وه او 15 کسان یې وژلي وه. چارواکي دغه راز تحلیل کوونکي څه وایي چې د ورستۍ پېښې ولې داسې په یو ځای کې یا ترسره کیږي؟
نو د پیخه ډیره نوي ده او تازه ده. تر اوسه پورې سره د چې موږ پر لپسې هڅه کوو تر څو امنیتي کسانو سره، خصوصا د هغه د ولایت له امنیه قومندان سره، د پکتیکا له والي سره یا نورو سرچینو سره، د رسمي سرچینو سره ارتباط ونیسو. متاسفانه د هغوی د ټولو د تلیفون لیک او دا ارتباطي وسایل چې دي هغه قطع دي. موږ نه یو توانېدل چې دا مسایل رامنځته کړو. په هر ترتیب د پکتیکا مدني فعالانو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې تر اوسه هم فیصله هغه څوک چې نه غواړي پکتیکا کې امن رامنځته شي، تر اوسه هم هغوی په موضوع کې دي. له داسې مواقعو نه چې کله د خلکو ګڼه ګوڼه وي، د هغې نه استفاده کوي او داسې پېښې رامنځته کوي.
الخیل صاحب، وسلوالو طالبانو نن سهار ویلي دي چې په دې حمله کې یا په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. په دې ولایت کې چارواکي څه وایي چې د پکتیکا په دې وروستۍ حمله کې به د چا لاس وي؟
ما وړاندې تاسو ته وایم چې لا تر اوسه پورې وخت خپله چارواکو مسؤلینو په دې ارتباط باندې څرګندونې نه دي کړي. وروسته کله چې جزئیات څرګند شول انشاءالله موږ به د اورېدونکو سره شریک کړو.
ومردل چې په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنه سوې ده چې د وروستیو ارقامو له مخې په دې چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي دي. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې زیات وژل شوي کسان د داعش ډلې غړي نه بلکې پاکستاني پوځیان دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه زیات شوي دي. د ننګرهار خلک شکایت کوي چې دغه ډله خلکو بېرحمۍ سره ډبوي وژني ان چې د خلکو کورونو ته یې اور هم اچولی دی. شاه محمود شینواری نور حال راکوي له جلال آباد نه. شینواری صاحب، چارواکي څه وایي چې د دې ډلې په وړاندې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څه اقدامات کړي دي؟
ډېره زیاته مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول په ځینو سیمو کې د داعش وسلوال ډلې له خوا خپل فعالیتونو ته پراخوالی ورکړل شوی دی چې په کوټ ولسوالۍ او د څو ولسوالۍ چې دوی خپل فعالیت پکې زیات کړی وو. حکومتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په کوټ ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل، بېرته خپل قوتونه دوه ورځې وړاندې شاته شوله. یوازې هلته د سیمې خلکو چې د پاڅون په نوم باندې راپاڅېدلي وو، همالته په څو کې ځانونه ځای په ځای کړي وو. د هغوی د حمایت په خاطر باندې دوی دغه عملیات ترسره کړي وو. خو وړ مشکه چې کله بیا په اتین ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ډلې په 1600 پوستو باندې په یو وخت سره بریدونه پیل کړل، تېره ورځ هم افغان ګډ ځواکونه د ولسوال په خبره باندې چې په وخت ورسېدل او همدغه لامل و چې هلته یې د داعش وسلوال ډلې ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د دوی په وینا باندې شاوخوا 15 نفره وژل شول. د ولسوال د معلوماتو له مخې په دغه وژل شوو کې زیاتره کسان چې پاکستانیان دي هغوی سره ځینې داسې کارتونه هم ترلاسه شوي دي چې هغه د پاکستان د ملیشو او همدارنګه د پاکستان د فوج پورې تړاو لري. خو په دې برخه کې یو مهم مسله هغه د ولسي جرګې لومړي مرستیال عادي ظاهر قدیر چې کله ننګرهار ته راستون شوی دی، دلته تېره ورځ یو غونډه رابللې وه. په غونډه کې دیني علماو فتوا صادره کړله او دا اعلان وکړ چې د داعش په خلاف باندې جنګ ته جواز ورکړ. عادي ظاهر قدیر بیا هم د تیر په تیر باندې خپل ژمنه تازه کړله او وی ویل چې دی په همدې خاطر راغلی دی تر څو ولسونه د داعش د وسوال ډلې د ظلم څخه خلاص کړي. خو د همدغې غونډې په همدغې ماښام باندې یعنی تېره شپه پرله پسې ډول درې چاودنې چې هغه د عادي ظاهر کور او همدارنګه د هغه دفتر سره دوه چاودنې وشولې او د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست او ګواښ یې وکړ چې دا لومړنی حرکت دی او په راتلونکي کې هم دوی ته پلان لري چې دغسې ورته چاودنې د دوی په مرکزونو او دفتر یا کور سره یې ترسره کړي، ځکه دوی د داعش په خلاف باندې غږ پورته کړی دی.
بلې، شینواری صاحب، په تېرو ورځو کې د داعش ډلې د تقریبا 100 غړو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. تر دې مخکې هم د داعش ډلې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی. چارواکي څه وایي چې دا ډله په دې ولایت کې تر پخوا کمزورې شوی ده؟ له دې سره
ولایتي اداره په دې برخه کې رسنیو سره نه غواړي چې ځینې معلومات شریکې. خو د اچین ولسوال چې ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه درلودله، هغه هغه وخت هم ویلي وو چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو لړۍ زیاته شوې ده او همدغه ویرې ښودلې وه چې هغوی غواړي ځانونه ځای په ځای کړي او د کوم غټ پلان ترسره کولو اراده لري. نو ولسوال دغه مسله له پخوانه رسنیو سره شریکه کړې او ویلي وو چې د هغوی نفوس هم کوشش کوي چې په پراخه کې همدارنګه اکمالات کوي. او بله مسله چې وه هغه زیاتره درنې هم د داعش وسلوالو سره دي چې همدا اوس عملا تېره ورځ هم هغه امنیتي چارواکو همدا ومنله چې په جګړه کې هغوی د دغه درنو وسلو څخه هم کار اخیسته.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه تاسو ته راپور درکوه. په کندهار کې د اختر په څلور ورځو کې د ټرافیکي پیښو له کبله تر سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، علت څه شول سوی د دومره کسانو د مرګ ژوبلې؟
د دغه ترافیکي پیښو علت د ځوانانو او د ماشومانو لخوا د موټرونو او موټرسایکلونو
چلول دي چې هغه دوی وایي چې سخته بي احتیاطي شوې ده. البته مسله دا ده چې د کندهار میرویس روغتون ته تقریبا اته مړي او شاوخوا پنځه نوي ټپیان وړل شوي دي چې دوی وایي دغه ټول د اختر په درو ورځو څلور ورځو کې په ښار کې دننه په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه شمېر ته په کتو معلومېږي چې دا د تیرو اخترونو په پرتله لږ دي. یو بله مسله مهمه دا ده چې په کندهار کې یو منظم ترافیکي سیستم موجود نه دی، نو ځکه زیاتره وخت دغسې پیښې رامنځته کېږي.
له محمد صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې په کندهار کې د اختر په څلور ورځو کې د ترافیکي پیښو له کبله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د محمد رفیق پرامه اوریدونکو په خپل پیغام کې د پکتیا ولایت پر وروستي پیښه خوښین شولې او له افغان حکومت نه هیله کړي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي. جاوید لزابله پر موټرسایکلانو د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز په زابل کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. اوریدونکو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. محمد یعقوب له هلمند لیکي په سنگین ولسوالۍ کې نامني زیاته ده. ګڼ کسان د جنگ له ساحو نورو ځایونو ته کډه شوي، هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. عبدالصمد برکی له کابله: له ټولو افغانانو غوښتنه کوم چې له افغان دولت سره یو ځای شي چې د داعش ډلې د ظلمونو په وړاندې اساسي مبارزه وشي. رحیم الله مقدس لیکي: له افغان دولت نه هیله کوو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. مرتضی خان قلمزوی بیا د داعش ډله سرطاني ناروغي بللې او له دولت نه هیله کړې چې پر وخت یې چاره وکړي. محمد وایس بیا د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استیضا پر مسله انتقاد کړی او وایي دغه جرګه دې د دې پر ځای نورالحق علومي ته مشوره ورکړي. محمد یونس بیا له افغان دولت نه هیله کړې چې د ډاکټرانو د فیس اندازه راکمه کړي چې د زیاتو کسانو په واسطې ورکړه پوره نه ده.
افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هوا دي د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي او د افغانستان سولې د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یو غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکي یو څو وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک وو د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ییزه همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست ویان آصف آشنا همدارس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو او د امریکا په ګډون په درې اړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
بحث روشن است. تعهداتی که در نشست های
خبر روشن ده، هغه ژمنې چې په دوارخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نشي. پاکستان باید هغه ژمنې چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړي دي عملي کړي. موږ د پاکستان له خوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لاره یو، که څه هم د دې ترڅنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبه ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همداراز هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوي بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیرغونې، ثبات او همداراز له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهالې همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله وژل سوي وسلوال د داعش غړي نه بلکې په اصل کې پاکستانی پوځیان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ مسولین وایي په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید کوونکي په نامه داعش، خو په اصل کې زیاتره برخه یې پاکستانی پوځیان وو. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې پوره د چین په پیښه کې وژل شوو وسلوالو سره داسې اسناد ترلاسه شوي چې زیاتره یې د پاکستان پوځ او ملیشو سره تړاو لري.
کسان هم ور سره دي، د ملیشیا کسان هم ور سره دي. پاکستان پوځ دی همدا په موږ یې را شړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې چې ورکړل هغه چې ماته به نور هم ورکوي.
نوموړي وویل دغه وسلوال غوښتل چې د چین ولسوالۍ او په دې ولسوالۍ کې شپاړس امنیتي پوستې تر برید لاندې راولي او سقوط یې کړي، خو د امنیتي ځواکونو حمایت په وخت سره وشو او دوی ته لویه ماتې ورکړه.
زموږ قهرمان پوځ ټوله ورسېده او ملي پولیس، محلي پولیس، نو خلکو ته مورال ورکړه. په هغه وخت سره چې څنګه راورس موږ په پوسټه کې دوه شهیدانو، نور زخمیانو، خو هغو ته نجات ورکړه.
د داعش وسلوالې ډلې د یکشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ په ګڼو پوستو بریدونه پیل کړل چې د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره په مخامخ جګړه او هوایي بریدونو کې تر 95 تنو پورې وسلوال وژل شوي او د هغوی ډله ییز بریدونه په شا وتنبول. خو بلخوا ابو حامد چې ځان د داعش وسلوالې ډلې وین معرفي کوي، ادعا وکړه چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو بیز او دوه پوستې نیولي او زیاته کړه چې 50 تنو پورې امنیتي کسانو ته مرګوب لاړولې ده. خو د اچین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړه او په خبره په دې جګړه کې یوازې 4 سرتیر وژل شوي او 6 تن نور زخمیان دي.
بلخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه په ګډه کار کوي څو دې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ټینګولو اجازه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. تفصیل د ابراهیم صفي په راپور کې.
د پولیسو ځانګړی سواک، د ملي اردو کمانډو او د ملي امنیت ریاست د چټک غبرګون پولیس په ګډه کار کوي سو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه مهار کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د داعش ډلې ګواښونه موجود دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په تیرو دریو میاشتو کې یې داعش ډلې ته په ننګرهار کې پیاوړې ضربه ورکړې ده.
هغه ټکانونه چې داعش په تیرو درې میاشتو کې په ننګرهار کې لیدلي دي، نږدې 300 کسان له دوی څخه له منځه تللي. زموږ تمرکز همدا دی چې پرې نږدو چې داعش په افغانستان کې نفوذ وکړي. داعش یو جدي ګواښ دی. نړیواله ټولنه هم له موږ سره همکاره ده چې داعش باید له منځه لاړ سي او دلته ځای ونه لري.
له دې وړاندې د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو هم د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په اړتیا ټینګار کړی دی او دا ډلې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته هم خطرناک بللې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت ریاست وویل چې د داعش ډلې د ځپلو په هدف یې یوه ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دې ډلې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله وکړه.
داعش یو تروریستي ډله ده. هر څوک چې داعش ډلې ته تبلیغ کوي تابعاً تروریست به وشمیرل سي. موږ هم د خلکو په مرسته په ډېر جدیت سره هڅه کوو تر څو دغه کسان مشخص او تعقیب لاندې ونیسو. داعش ډېر لوی ګواښ دی او له دې ډلې سره مبارزه د هر افغان دنده ده.
د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې داعش یوه ترهګریزه ډله ده او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات کوي. له دې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ظلمونو پرله پسې راپورونه خپاره شول او حکومت هم د دې ډلې د ځپلو په هدف په ننګرهار کې عملیات پیل کړي دي. کارپوهان وایي له داعش څخه د ژغورنې یوازینۍ لاره د حکومت او خلکو یووالی او ګډه مبارزه ده. دوی وایي که حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیسي ممکن له ننګرهار او هلمند پرته نورو ولایتونو ته هم د دې ډلې د فعالیتونو لمن وغځېږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
لدې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودي نوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشینکوفونو، پیکاو او نورو وسلو ډزو نیولې ده. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان ووژل شول او څه باندې 13 نور ټپیان شول. سیمې ته تللي خبریالان وایي چې د مرګ ژوبلې کچه زیاته ده، خو چارواکو تر اوسه په دې برخه کې دقیق ارقام نه دي ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پراچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستانی پوځیان هم شامل وو، خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښودلي وو. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی دی. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو، پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې پرون سلګونه کسانو د جګړې پر ضد لاریون وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم راستل ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه وځي د هیواد پر امنیتي حالاتو باندې ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونه باسي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه، چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو منې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 1000 او یا سلګونه سرتیری پرېږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پام وړ سرتیری په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه، د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي، تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی، هم د توافقنامې په اساس او هماغه کومې وعده چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او دغه شمېر به په تدریجي ډول 15500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعدیدات سره مخامخ یو چې دا تعدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعدید دی، بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعدید دی. د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه، دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورکو ازنه د لټه پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. فرانسې پروند لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانسوا اولان پروند د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په سوریه کې د داعش دروازنې یو مرکز چې د پوینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نشه کړ. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسې نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي، او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملاتوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوی ځانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دی. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي: زه مراد خان د غزنی له ولایته د مقر له ولسوالۍ څخه یم. د ما د اکا زوی چې نوم یې حکمت الله ده، د پلار نوم یې نقیب الله ده، او یو میاشت کېږي چې د ایران په شهراز کې لادرکه شوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00903 09 4 3 1. د تلیفون شمېره ور بیا وایم 00903، دا د افغانستان کوډ ده، 00 09 4 3 1. تاسیز مغاق لازادی راڈیو سخوری پازادی راڈیو که دور کشو و عزیزانو دوستانو پروگرام تا غواگی است. گرانو دوستانو ده نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی چې په ازادي راډیو کې کله چې دوی خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي نو ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. موږ په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو ورونو ته وایو چې کله د تاسې د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي، نو خپله فکر وکړئ چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ، او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځ د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات کوم چې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولې دی. ورور یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم: 0 58 9 4 5 2. شماره یو ځل بیا وایم: 0 58 9 4 5 2. وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. که هر څوک یې پوښتنه کوي خو دغه شماره دې زنګ را ووایي: 0 9 2 4 0 9 4. په دغه شماره دې موږ سره په تماس کې شي. دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچي چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبی د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. پیغام یې دغه دی: زموږ سره د عبدالحق په نامه د زنده آباد دی او اوسېدونکی دی، د شاپسن د کلي دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار نه غږیږم. نوم یې نقیب دی. د حساب په نوم باندې دلته یو د اعصابو نه لږ مشکل دی، ډېر وخت نه افروز دی، سر یې پول دی. زما د ټلیفون نمبر 0 8 3 4 2 5 9 4 2. میرا د زنګ ماتو و.
زما زه د کندهار ولایت خبره کوم. سلام، په هلمند ولایت پوهېږم، او زه د میمنه ولایت یم. د غیثار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا 5 کاله کېږي چې زه د کور څخه نه درته وم. ما ته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی. زما کوم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شماره د زما سره تماس ونیسي. شماره تکراروم: 0 2 2 1 1 2 0
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمند وجود سره نږدې اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روانی اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مدې په دې نمبر څنګه وایي سفر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی و ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان سخیدات ولد سید محمد تقریبا عمرې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یا ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې ورکو شو. عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه وره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده و راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. زه عبد الجبار د زابل ولایت د زمزو د ولسوالۍ د فیض آباد کلی اوسېدونکی یم. زه الان د زمزر د خاص مسافر په اړه یم. زما یو د اکا زوی ورک ده. دا دوه کاله کېږي د ژوند د هېڅ ژوند د مرګ پته نشته. ډېر پسېچوسمن یو ډېر مو کدی په خپل یې زموږ هغه اوري یا کوم بل ورور مسلمان په دې هکله څه معلومات لري نو موږ ته دې په دې هکله موږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه شماره یوازې تکرارم پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه خپل جایزه یې ترلاسه کړي. علیسادی ولسوالۍ اوسېدونکی زما خوریه د الیاس په نامه چې اور میاشتې کېږي لازاره کې شوی دی. هېڅ معلومات نه لرو که د چا سره وي په دې شمېره دې اړیکې ونیسي خپله شیرني ترلاسه شي 0 9 9 0 8 2 2 8. ولش میرے سپیس او نہ نہ یو سنجلس اے دو پاک شپ وسلام.
دا آزادی رادیو کارکونکو ته ډېر زما سلامونه ورسېږي. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ او د ډنګر آباد اوسېدونکی یم. زموږ هغه کاکا دی چې بصیر نومېږي او دی د ریډیو د غالې په مابین کې دا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر ور هر مسلمان چې د مرګ او د ژوند معلومات لري په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دولس او درې دېرش شپږ پنځوس. یو ور بیا شمېره ودی ته وایم صفر اووه دولس درې دېرش شپږ پنځوس. دی ډېره خوشبخته سړی و انسان و چې د همزول یې پسې ډېر دی. که دی به خپله زموږ زنګ اوري هم دې موږ ته په دغه شمېرې زنګ ووهي. دی د ریډیو د غالې ترمیان په دغه مابین کې نادرکه شوی دی. سلام علیکم. السلام علیکم. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د ډنګر آباد اوسېدونکی یم. زما اخښی شریف دا څلور کاله کېږي چې ورک دی او کار چا موږ ته معلومات راکوي دوه نیم لک شي ورکوو. ودر شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه پنځه سوه دوه ویشت دوه سوه درې ویشت پنځلس. سلام علیکم. زما یو ورور ورک دی چې دا دوه کاله ورک دی. معلومات یې نه دی سوی. هر چا کیایدلی په هر هر چیرې چیرې دغه ټلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اویا اتاتیا اتاتیا شپږ سوه اووه نوي. دغه سړي معلومات باید ما ته ژر تر ژره وسي.
ہلو السلام علیکم. میں سید گل بازی سہولت اور میں مامادی سر نسخہ نمک مزار پیم کی رکھتے ہوئی میں کلا خان ایک سوک میں دنیا تھا کہ مجھ سے ڈیڑھ لاکھ روپئے سیری میں پنچ مارا رستے پر وہ ات دوا پنج ات سلور دو رستے پر آخر میں سے پر وہ ات دوا پنج ات سلور دو رستے پر آخر میں.
السلام علیکم ورور بات یو رک سو عزیز لرم د عبدالحمید په نامه د دامنی نیکه زوی د نادر وراره د دیرش کاله کېږي ورک دی. که هر یو معلومات لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. صفر واویا پنځه سوه لس نه سوه یو دیرش څلور. هر یو کې دوست یا انډیوال معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي.
ہلو السلام علیکم. رادیو تدا پیغام ورن سزما یو ورک ورک عزیز زما اوخه ده. زما نم محبوب ده او لکار کی زی زما اوخه لکور وصلی ده او کار چاته معلومات سی ما پر دو سنیرو او دیغون نفر نم اصدلا ده کار چاته معلومات یو یادی تختل زما غیوری پر دو سنیرو زما نزنگوی سپر اصلا تلو تلو سپر یو دو پنزه یا دې دغه شمېره تکراروم. صفر اویا څلور اتیا صفر صفر یو سل پنځه ویشت. وسلام ډېره مننه.
السلام علیکم. شرمحمد خبرې کوم د ګردي جنګل څخه. شرمحمد د فیټ محمد زوی اتلس کال عمر لري. څلور میاشتې په شاوخوا کښې ورک شوی دی. که چا لیدلې وي چا سره معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. صفر یو سوه اووه څلوېښت څلور پنځوس یوسل صفر بله شمېره ده. صفر درې سوه اته څلوېښت درې ویشت څلور اویا پنځه سوه نه اویا. په دې جنګل کښې ورک شوی دی. بس دغه شمېره ته زنګ ووهي که چا سره معلومات وي.
هغه ده. زما یو ورور ورک دی. زه رحمان جان خبرې کوم او پلار نوم مې ملا جان دی او ورور مې چې ورک شوی دی هغه اکبر خان نوم دی او په پېښور اسماعیل خیل کښې نیول شوی دی میرې اسماعیل خان کښې او کار چاته معلوم یو د پولیسو وی نیولی دی. که هر چاته معلوم یې ما ته په دې شماره باندې زنګ ووهي. صفر اووه اته دوه نهه درې سوه اووه څلوېښت اخر کښې م لس. چې هر چاته معلوم یې موږ ته دې په دې لو شمېره باندې زنګ ووهي. ورسره
آزادي رادیو د هلمند ولایت زما یو دوست دی چې رحمتالله نومېږي. یو کال د یو کال راهیسې نادرکه دی. دی زما اواز اوري یا د ده په اړه بل معلومات وي په دې شمېرې دې زنګ ووهي. صفر اووه اته پنځلس نه دېرش اتیا صفر اووه سوه اته نوي پنځلس نه دېرش اتیا. وسلام.
زما یو اکا دی د اوویشت کال عمر لري.
چې پروش کال نظر کا سوې دي هر سړی چې په د معلومات لري په دغه شمیره ډلې کې راسره ونیسي چې پر اویا اووه دېرش نوي شپږ سوه څلېرویشت په سرینې سرلاسه کې. سلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
بله السلام علیکم. زه خدای داد او شیر د ولسوالۍ اوسېدم کې. زما یو انډیوال دی چې دا لس کاله کېږي چې ورک دی په پاکستان کې. نو اوس هېڅ د مرګ د ژوند معلومات نه لرو. نو که هر مؤمن مسلمان د دغه معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 8 4 4 1 6 3.
السلام علیکم. سلیم خبرې کوم د لغمان ولایت. ما یو ورور وکړ دی اول جان په نامه. تاګي پنځم شپږم کال ده چې هر چا د درکې په دنیا په هر کونج کې موږ ته د بدو شمیرو زنګ وي. 0 0 3 3 4 8 0. شمیره یو ځل بیا وایم. 0 0 1 6 0. او دغو شمیرو د موږ ته زنګ ووي او جان په نامه ورک د ما خپل نوم سلیم دی. مشهور ورور نوم یې ولا جان دی. هر چا د معلومات دغه شمیره د موږ ته زنګ ووي. مننه. ازادي راډیو زنده.
ما ورور دی سیدم ساکلاری و سگریش ول سالی پروتی راکال درین دی چه محمد دین نمیزی پر زای گریش و سکالا پر لاجی نادر کسو یا ارچا تا کمالیم یا یو خبر یا دی خلا جاغ آوری ارچا کمشتا معلومات را که چیز وزر اغوانی شیرینی ورکو راکال درین دی جی پیستری سیریمی دا غازابی را جیتو مکی کرنو و اسمو فکر کرسو دا غلمبر دی سیپر و سپر دری و یو یو دری سپر نه تلفون بلش مارا سپر و یو یو پنزه نه نه پنزه یو یو مزا زادی را جزی دیر خوشحالی که دا پیغام را ورس پر اگی که خوه که دینج خدای 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 نیربان دی مشتا خبر را سی.
السلام علیکم. زاخت گل د پلچرخی ورسیدون که زما انډیوال دی که ذاکر په نام د جمعه خان دی. چاته دغه معلومات دا لس کاله کېږي چې مدرکه شوی دی او که ماته چا دغه معلومات راکړي نو دغه به دوه لکه افغانۍ اعلان یې دغه لمبر ته دې زنګ ووایي. 0 0 1 5 8 3 8 3.
السلام علیکم. زما نوم عبدالولی د کندهار ولایت د اومی ناحیې د میر بازار اوسېدونکی یم. زما د خاله زوی چې سیفلا نومېږي د حاجي ګل زوی دی د لولی اوسېدونکي دی. سیفلا نام یې په ښار کې وه او بیا وروسته درکه شو. د هر مسلمان ته په سیپلا په اړه معلومات لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1. ډیره مننه. ازادي راډیو
د پاکستان له ولایت ګزو د سوالي سره تماس کړم. زما د یو اکاز دی د اسلام په نامه ورکړي د درې کاس کېږي د ایران پر لارې باندې ورکړي د هر چا که معلومات وو بیا په ماته په دغه شمیره زنګ ووهي.
0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. موږ به یې حتما تاسو ته نشر کړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 نه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.